آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې له ځوان کیسه لیکوال نصرت ارمان سره زموږ د همکار اجمل تورمان مرکه اوري.
ما د معجزې په کتاب کې په هر موضوع باندې پورا کار کړی دی.
غوث الدین فروتن د ماشومانو لپاره د نوې چاپ شوې مجلې په باره کې راته غږیږي.
دواړو ژبو پښتو دری باندې خپرېږي او د دواړو ژبو مطالب او لیکنې به
لنډ حکایت او په ادبي بحث کې نصیر احمد احمدي د کیسې د پایل پای غوټي او تلوسې په باره کې راته غږیږي. په سر کې د اونۍ فرنګي خبرونه نجیبه زمان راوروي.
د شاعری او لیکوالی شکریه ندیم خروټی د شیرونو او تنظونو د ټولګو مخکتنه وسوه. په هغه غونډه کې چې د مرغومي په 14مه د ګویټا انسټیټیوټ لخوا جوړه شوې وه، رابلل سویو لیکوالو او شاعرانو د اغلی ندیم په کتابونو خبرې وکړې او د نوموړي ادبي حیثیت وستایلې. د شاتو موچی کتاب چې په 350 مخونو کې چاپ شوی دی، د اغلی ندیم د تنظونو او د هیلو کاروان د شیرونو ټولګه ده چې په 200 مخونو کې چاپ شوې ده. په پنشیر ولایت کې موزیم جوړیږي. د پنشیر ولایت د سیمه ایزو مقاماتو په وړاندیز او د اطلاعات او فرهنګ وزارت په منظوري په پنشیر ولایت کې نوی موزیم جوړیږي. د پنشیر ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس غلام رسول فرحبین په وینا د دغه موزیم په جوړیدو سره به په پنشیر کې موجود ټول آثار د موزیم ته وسپارل شي. د باختر اژانس د خبر له مخې د موزیم د مالی لګښت په برخه کې ځینو فرهنګي ټولنو او ملي سوداګرو د همکارۍ ژمنې کړې دي.
په زابل ولایت کې د قلملار ټولنې لخوا نوی کتابتون پرانستل شو. د دې ټولنې غړي چې ډیری ځوانان دي، له شاوخوا 2 کلونو راهیسې په افغانستان کې د بندو ښوونځیو د بیرته پرانستلو هڅې کوي. نور حال زموږ همکار نورګل شفق راکوي.
د قلم لار فرهنګي ټولنې لخوا د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې کتابتون پرانستل شو. دا کتابتون چې اوس 1200 ټوکه کتابونه لري، د سیمې د یو تن اوسیدونکي په کور کې جوړ شوی دی. د ټولنې مسؤل متی الله ویسا په همدې اړه وایي:
مطالعه د فرهنګ د رواجولو لپاره عامه کتابتونونه جوړوم. موږ شخصي ټولنه لرو، دولت چا سره کار نه لرو. چې په لومړي ځل مې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو کتابتون لپاره پرانستل. کتابتون مې د هلمند ولایت د مرجع په ولسوالۍ په یو کور کې جوړ کړ. درېیم کتابتون مې په کندهار ولایت د پنجوایي په ولسوالۍ کې پرانستلی و. څلورم کتابتون چې مې نن د ښاري صفا ولسوالۍ کې پرانستی، د ښاري صفا ولسوالۍ د زابل ولایت خلک هر څوک کولی شي د کتابتون څخه استفاده وکړي.
د شهر صفا ولسوالۍ ځوانان د ټولنې له دې اقدامه خوشاله دي. دوی وایي چې خپل کتابتون به بډایوي او پالنه به کوي.
په هغه سیمه کې چې تل د جګړو او ویرې ریپورټونه خپرېدل، خوشبختانه نن په دغه سیمه کې علمي مرکز پرانستل کېږي، د مطالعې مرکز پرانستل. نو په لحاظ نه یوازې خلک به ډېر څه ځینې زده کړي، بلکې د ولس پر راویښولو او د فکر پر جوړولو باندې ډېره اغېزه کوي. د قلم لار ټولنې څخه مننه کوو چې تل یې د اذهانو په جوړولو او د ولس پر راویښولو کې هڅه کړې ده، او دغه راز ځوانانو ته د مطالعې په عامونه کې کوشش کړې ده.
ډیر د خوشی ځای دی چې نن زموږ په ولسوالۍ کې، په ښار صفا ولسوالۍ کې، موږ یو کتابتون لرو او کتابتون دلته افتتاح کیږي. نو د ویسا صاحب، مطیب الله ویسا صاحب کور ودان، زموږ سره ډیر کومک وکړي، بلکې موږ د وخت صدا خواهی شو چې دوی موږ دلته یو کتابتون جوړ کړي. او زه د پر ټولو ولس باندې، یعنې د ښار صفا پر ولس یا د زابل او پر ټولو باندې، زه دا غږ کوم چې په هر ځای کې باید داسې کتابتونونه جوړ شي.
دا کتابونه چې د ټیپ کتابونو پکښې کې دي، تفاسیر هم پکښې کې دي، تاریخي کتابونه هم پکښې کې دي، د همه په هوی د فار کتابونه هم پکښې کې دي. د خیر کار دی، ځکه چې پیغمبر علی السلام وايي خیر الناس من ينفع الناس. خیر د خلکو چې دي، هغه خلک دي چې خلکو ته نه پورسیږي او خلکو ته ګټه ورسیږي، او د خلکو د ذهن د فار او د خلکو د په هوی د فار. دا ډیر شکار.
قلم لار ټولنې تر دې وړاندې د کندهار او هلمند په بیلابیلو ولسوالیو کې هم دا ډول کتابتونونه جوړ کړي. د ټولنې د مسؤلینو په وینا، په راتلونکي کې به په روزګان ولایت کې هم داسې یو کتابتون جوړ کړي.
که څه هم په دې وروستو کې د ماشوم ادبیاتو په برخه کې خواره واره کارونه شوي دي، خو ډېری لیکوال یې کافي نه بولي. دوی استدلال کوي چې لا هم تخلیقي آثار کم دي او ډیره تکیه پر ژباړو شوې ده. لیکوال او شاعر غوث الدین فروتن چې په کندهار کې اوسي ماشومانو ته یې مجله چاپ کړې ده. زموږ همکار صالح محمد صالح پوښتلی چې په مجله کې کوم موضوعات خپروي.
په دې مجله کې به بیلابیلې لیکنې، کیسې، شعرونه، دیني او معلوماتي مطالب، انځورونه، کارتونونه او د ماشومانو لخوا جوړ شوي بیلابیل انځورونه د دوی لیکنې او مطالب خپرېږي.
بلې، تر دې مخکې هم په افغانستان کې د ماشومانو لپاره ځینې مختصې مجلې وې یا هم په نورو مجلو کې د ماشومانو یوه برخه وه، خو څه فکر کوئ چې اوس هم اړتیا احساسېږي د ماشومانو لپاره د یوې خاصې مجلې؟
بالکل، یعنی که موږ وګورو متاسفانه په دې برخه کې ډېر کم کار کېږي. یعنی موږ ویلی شو چې د ماشوم د ادبیاتو لپاره کوم کار چې اوس کېږي دا د نشت برابر ده. نو دا یوه لویه تشه وه په دې برخه کې. او څرنګه چې موږ خپله یو ښوونځی چلوو په کندهار کې، نو موږ ته ډېر دا رامعلومېږي چې په دې برخه کې باید کار وشي، ځکه دلته هغه رقم سهولتونه چې ماشوم په اسانۍ سره هغه خپل زده کړې ترسره کړي، مطالعه وکړي او د دوی د پوهې په زیاتولو او د استعدادونو په روزلو کې مرسته ورسره وکړي، داسې یو څه نشته. نو موږ هیله مند یو چې دا مجله به تر ډېره دغه تشه ډکه کړي او دوی ته به د مطالعې زمینه برابره کړي، دوی به نوي معلومات ترلاسه کړي، دوی استعدادونه به وروزي او دوی پوهه به زیاته.
فروتن صاحب، ولې فکر کوئ چې د ماشومانو ادبیاتو ته یا هم د ماشومانو لپاره د خاصو مجلو چاپېدو ته لیکوالو په تېر وخت کې هم توجه نه ده کړې، اوس هم کله ناکله ګیله کېږي چې اوسني لیکوال هم دغه اړخ ته زیاته توجه نه کوي، تاسو یې علت څه ګڼئ؟
فکر کوم په دې برخه کې تر دې لمخه هم هڅې شوې دي او د ماشومانو لپاره بېلابېلې مجلې چاپ شوې دي، خو متاسفانه د یو څو ګڼو له چاپېدو وروسته بېرته بندې شوي دي. خو دا ځل تر دې لم دوه درې میاشتې مو له لیکوالانو سره، له هغو ټولنو سره چې د ماشوم د ادبیاتو لپاره کار کوي، له هغوی سره مشورې کړي، له هغوی سره خبرې کړي دي. نو د مطالبو په برخه کې دا وه انشاءالله موږ ډاډه یو او د هغو لیکوالانو مرسته او همکاري به راسره وي چې د ماشومانو لپاره لیکنې او مطالب دي.
خو زیاتې مجلې د اقتصادي ستونزو له کبله بندې شوي دي په افغانستان کې، تاسو دغه اړخ ته توجه کړې ده یا دغه مسله مو په پام کې نیولې ده؟
بالکل، لکه مخکې ما وویل موږ خپله په کندهار کې یو ښوونځی چلوو چې هغه دوه څانګې لري، له ماشومانو سره په تماس کې یو. نو فکر کوم که چیرې دا مجله دغه رقم په معیاري ډول باندې موږ تر خلکو پورې ورسولی شو او سره کمسین پلان ورته جوړ کړی ده تر ولایتونو پورې او په ځانګړي ډول تر هغو سیمو پورې چې هلته ښوونځي شته، ماشومان مکتبونو ته ځي خو د مطالعې لپاره خاصه نه لري. که چیرې موږ د دې مجلې په رسولو باندې وتوانېږو هغو سیمو ته، انشاءالله مشکل به نه وي، خلک به حاضر وي چې دې مجله باندې پیسې ورکړي او په دغه ډول باندې مجله چاپ شي او دوام پیدا کړي.
مجله به چیرې چاپېږي او کوم ولایتونو ته تاسو رسولی شئ؟
مجله به په کندهار کې چاپېږي او موږ کوشش کوو چې کندهار د شاوخوا ولایتونو تر څنګ کابل ته، ننګرهار، مزار شریف، هرات، دې ټولو ولایتونو ته ورسوو، ځکه مجله په دواړو ژبو پښتو او دري باندې خپرېږي او د دواړو ژبو مطالب او لیکنې به وي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د ځوان لیکوال نصرت ارمان د معجزې په نوم د لنډو کیسو دریمه ټولګه د مازدیګر خپرندوی ټولنې لخوا چاپ شوه. په دې ټولګه کې د ارمان دیارلس کیسې راغلې دي. کیسه لیکوال ښاغلی نصیر احمد احمدی چې د دې ټولګې پر کیسو یې سریزه لیکلې، د کاغلی ارمان د کیسو نثر او پیغامونه ستای. اجمل تورمان له کاغلی ارمان سره مرکه کړې ده، دا اوریدلو بلنه درکوم.
ارمان صاحب، د دغه درې میټولګې په اړه مو چې معجزه نومېږي، د دې لنډ کیسو په اړه راته وایي چې تر ډیره کوم موضوعات ته مو په دغه کیسو کې ځای ورکړی دی؟
د موضوع خبره کې استاد، ما د معجزې په کتاب کې په هر موضوع باندې پورا کار کړی دی او یو موضوع مې هم داسې موضوع نه ټاکلی چې هغه د یوې منطقې سره تړلی وي، هغه د یو قوم سره تړلی وي او هغه د انسانانو له یوې ځانګړې برخې سره تړلی وي. ما هڅه کړې ده عامیانه کیسې ولیکم، د انسان لپاره هغه موضوع وټاکم چې له انسان سره تړلی وي او په هغې باندې مې کار کړی دی، هغه مې کیسه کړې دي. هغه په یو برخه کې نه دی، په دې کتاب کې په معجزه کې داسې کیسې بنوي چې هغه تر ډیره د یوې موضوع پورې تړلې وي، هره موضوع د ژوند په بیلو برخو کې ده.
لسپیانو تیښته دا یو پولیسي کیسه ده په دغه کتاب کې. کراته وایي چې پولیسی کیسی تر څنګه زړه کوچی ویلی کی نن سبا یا فکر کوي چې پولیسی کیسو دلوسل بازار په ځوانانو کې تود دی که څنګه
نو د پولیسی کیسو لیکنه خو د ټولګې نه مانند شروع کړي کله چې لومړی ټولګه زما چاپ شو لالتا هم کې دې شي زندې داسې برخې چې پولیسی رنگ لرلو مالی کلی وي خو بیا په دویمې ټولګې ته ما د پولیسی کیسو موضوعګانې پیدا کړلې او نو وتوانې دلم چې درې پولیسی کیسې ولیکم کله چې په سرلیکنه کې ما ته استاد زرین انزور صاحب زما د پولیسو کیسو ستاینه وکړله او دا یې په پښتني ادبیاتو کې نوی رنګ وبللو نو زه پولیسی کیسه لیکنې ته تشویق شوم او هماغه وه چې په معجزه کې مې هم له تیره ښې درې پولیسی کیسې راغلي دي.
ستاسو په نظر باندې څنګه دی د ځوانانو ترمنځ د پولیسی کیسو د لوستلو بازار تود دی؟ خوښوي یادي کیسې خوښوي که پولیسی کیسې دا دونه کتابونه چې تاسو لیکلي دي دا دوه درې کتابه دي کیسو تر ډېرې کمې برخې ډېرې خوښ کړي دي؟
نو عموما ځوانان هغه برخې د کیسې هغه کیسې خوښوي د کیسو او د هغه ناولونو کتابونه خوښوي چې هغه زموږ له ټولنې سره تړلي وي، هغه پیښې وي چې هغه موږ ته نوي نوي، یعنی د ښار کیسه کلیوال نه خوښوي، کلیوال خلک وایي چې دا زموږ سره تړلي نه دي. او ځینې نور داسې پولیسي کیسو یادونه دې وکړله، نو په پولیسي کیسو کې خو دومره کار نه دی شوی، خو هغه کتابونه چې چاپ شوي دي او پښتني لیکوال توانېدلي دي چې چاپ یې کړي هغه خرڅ شوي دي، بازار یې ګرم دی، د پولیسي کیسو مینهوال شته دی، خو دومره ډېر نه دي چې موږ یې په حساب وکړی شو. کم دي په
نظر باندې ښه کیسه کومه کیسه ده؟
خ کیسه هغه کیسه ده چې لوستو وروسته لوستونکي ته مثبت احساس ورکړي، هغه وپاروي، یو فکر لوستونکي ته ورکړي، او هیڅکله هغه کیسه زه ښه نه بلم چې هغه منفي اړخ ته زموږ بلونکي وي. هره کیسه چې موږ مثبت اړخ ته تشویق کړي وهڅوي هغه ښه کیسه ده.
رادیوي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجے واوری.
د کیسې د کوټه او تلوسې په باره کې وړاندې د نصیر احمد احمدی مرکه لرو. اوس وګمه راشدی او نقل راوروي چې تلوسا او غوټه ښه پکې پالل شوي. تر وروستیو جملو پورې د غوټې پته نه لګیږي چې څنګه به خلاصیږي، خو کله چې څرکونه ولګیږي نقل تمامیږي. زموږ ډیری کیسه لیکوال دې باریکۍ ته توجه نه کوي، دا هغه وروسته چې غوټه خلاصه شي یو مخ نور هم کیسه پسې اوږدوي چې اکثرا په لوستونکو غمیږي.
د زرینو ویښتو نجلۍ په تیرو هیرو زمانو کې یو پاچا د حیواناتو په خبرو پوهیده چې حیوانات به په خپل منځ کې سره وغږېدل، دی به پوه شو چې څه سره وایي. ده د ژویو ژبه څنګه زده کړه؟ راځئ کیسه یې واورو. دغه پاچا ته یو وخت یوه له ځانه ډېره وړوکې بوډۍ راغله. له بوډۍ سره ټوکرۍ وه او په ټوکرۍ کې مارماهي وو. بوډۍ پاچا ته وویل، که دې دا کب کباب کړ او ودې خوړ، د ځمکې په مخ کې چې ګرځي او یا په اوبو کې خوري یا په هوا کې چې الوزي، د ټولو ژویو په ژبه به پوه شي. پاچا ډېر خوشحاله شو. بوډۍ ته یې د مارماهي د راوړلو په وجه ښه ډېر انعام ورکړ او خپل نوکر ته یې سمدستي د کب د کباب کولو وویل. نوکر چې ټوکرۍ اوچته کړه او د پخلنځي خواته روان شو، پاچا آواز ورباندې وکړ، ګوره په هیڅ وجه به د دې کب د غوښې مزه نه خپله څکې نه به یې په بل څکې، ټوله به ماته راوړې او که دې غاړه وغړوله غاړه دې غوڅوم. نوکر چې جورج نومېده د پاچا خبرې ته فکر یووړ، ځکه پاچا هیڅ وخت په دومره ټینګار له خوړو څخه نه و منع کړی. جورج چې پخلنځي ته لاړ او له ټوکرۍ څخه یې کب راواخیست، حیرانی یې یو په دوه شوه. ده داسې کب پخوا نه و لیدلی، د مار غوندې شی و. دا به نو له څنګه اشپز وي چې خواړه دي پخوي او مزه دي نه ګوري. جورج هم د مارماهي د پخولو په وخت یوه ګوله ورنه وکړه. چې ګوله یې څنګه لستوني تیره شوه، په پخلنځي کې یو بوګنېدلی آواز واورید چې ویلې، یو څه ماته هم راکړه، یو څه ماته هم راکړه. جورج شاوخوا سترګې وغړولې. په پخلنځي کې له یوه نیم غوماشي پرته هیڅ ونه لید. شیبه نیمه پس له کوڅې څخه چیغنده آوازونه راغله چې پوښتنه یې کوله، تاسې چیرې ځئ، تاسې چیرې ځئ؟ او په ځواب کې ورته نورو آوازونو ویل، د ژندګړي وربوشو ته، د ژندګړي وربوشو ته. جورج د پخلنځي له کړکۍ د باندې وکتل، دا بتې وی چې په خپل منځ کې سره غږېدلې. جورج پوه شو چې نور نو د ژویو په خبرو پوهیږي او د کب ګولۍ خپل کار کړی دی. په بیړه یې یوه بله ګوله هم وکړه او خواړه یې پاچا ته وروړل چې غرمه یې نوش جان کړي. له غرمنۍ وروسته جورج د پاچا له امر سره سم آسونه زین کړل. دواړه په سیل ووتل. دوی په یوه تکه شنه راغیانه کې روان و، د پاچا آس مخې ته او د جورج ورپسې. دغه وخت د جورج آس پښه نیولی شو، وشنید او په خپله ژبه یې د پاچا آس ته وویل، وروره زړه مې غواړي منډې ووهم، زړه مې غواړي والوزم، ډیر تازه یم. د پاچا آس ورته وویل، زما په زړه باندې هم مستي اوړي، زړه مې غواړي ټوپونه ووهم، خو په دا بوډا پاچا باندې وېرېږم چې له زینه به خطا شي، ټوک ټوک بشي. د جورج آس په ځواب کې ورته وویل، څه غم یې کوي، مه کوه چې ومري، د ده ځای به یو ځوان ته پاتې شي. د خپل آس دې خبرې جورج ته خنده وروسته، خو ځان یې قابو کړ او یوازې شونډې وموسېدلې. پاچا چې د مار ماهي غوښه خوړلې وه او د حیواناتو په ژبه پوهېده، د آسونو په خبرو پوه شو. د سترګو تر کنجونه یې جورج ته وکتل او چې د هغه په شونډو یې مسکا ته پام شو، پوښتنه یې ورنه وکړه، ولې خاندې؟ نوکر ورته وویل، صاحب پام مې نه دی شوی، نه پوهېږم، بس هسې. بوډا پاچا چې په خپل نوکر او اشپز جورج باندې هسې هم شکی و، دې پټې مسکایا شک یو په دوه کړ. له بلې خوا د آسونو خبرې ورته خطرناکې معلومې شوې. وړاندې تلو ته یې زړه ښه نه کړ. د آس مخه یې راوړوله، کور ته راستون شو. چې کور ته راستون شول، په نوکر یې امر وکړ، په پیاله کې شراب راته واچوه، خو که دې پیاله پوره ډکه نه کړه یا دې دومره پکې واچول چې ترې توی شي، سر دې غوڅوم. جورج سوره یې راوچته کړه، پیاله یې ورته ونیوله چې په احتیاط یې ډکه کړي. دغه وخت یې له کړکۍ سره دوه مرغان ولیدل چې د یوه په مخوکه کې درې تاره زرین ویښتان دي او هغه بل غواړي چې ترې وترولي. لومړی مرغه ورته وایي، دا ما راوچت کړل، زما کېږي. خو دا بل ورته وایي، د زرینو ویښتو نجلۍ چې ویښته ګمنځول او دا درې تاره ورنه توی شول، اول زما ورپام شو. مرغانو د کوټې په کړکۍ کې د زرینو ویښتو په سر په یو بل حمله وکړه. هر یوه ته یو یو تار ورسید او دریم د کوټې غولي ته راولوید. په دې شیبه کې چې تار کوټې ته راولویده، پیاله ډکه شوه، خو له پوره احتیاط سره سره د جورج پام وویشل شو او د پیالې په څنډو څو څاڅکي شراب راواوښتل. پاچا ورباندې چیغه کړه، تا خپل سر بایللی دی، خو بیا هم رحم درباندې کوم او په یوه شرط دې ژوندی پرېږدم چې د زرینو ویښتو میرمن به راته پیدا کوي چې واده ورسره وکړه. جورج چاره نه لرله، په آسې پښه واړوله او په داسې چا پسې روان شو چې هیڅ چا نه پېژندله. له اوږده مزله وروسته یو تت ځنګل ته ورسېد. د ځنګله په یوه میدان کې غوبنو زلمو یو ځای بوټي راټول کړي، اور یې ورچولی و. په همدې ځای کې یو مګتون و چې د اور سوکي وربادېدل او میږي چې خپلې سپینې وړې هګۍ په خلو کې وې له میګتونه راوتل. هر لور ته تښتېدل، میږو یو مرسته غوښته او فریاد یې کوه، د خدای پردی په اور کې سوزو، د هګیو د منځ وړکي بچي مو هم راسره سوځي. جورج سمدستي له آسه راکوز شو، بوټي یې خواره کړل، اور یې وواژه. میږو یو جورج ته دعاګانې وکړې او ورته ویې ویل چې که هر وخت څه مشکل در پیښ شو، موږ در یاد کړه، موږ به دې مرستې ته ځانونه ورسو. جورج په ځنګله کې مخ په وړاندې لاړ. یو ځای د یوې هسکې څېړۍ لاندې د کارغه دوه بچیان ولیدل چې ویلې، موږ وږي یو، خو مور و پلار مو نشته چې مړه مو کړي، موږ له لوږې مرو. جورج دوی ته ډوډۍ ورکړه او هغو ورته وویل، که څه مشکل در پیښ شو، موږ در یاد کړه، موږ به مرستې ته درشو. جورج د ځنګل په بل سر کې یو لوی جهیل ولید چې دوه کب نیونکي په غاړه ناست وو. له یو بل سره یې لانجه وه. دوی یو لوی زرین کب په شریکه نیولی و، خو اوس هر یو ځان ته غوښت. دی وویل کب زما په جال کې نیول شوی دی، او هغه بل ویل چې که زما بیړۍ نه وای د جهیل منځ ته به څنګه تلو او څنګه به تر زرین کبه رسیدو. جورج ورته وویل کب په ما وپلورئ او پیسې په خپل منځ کې برابرۍ سره وویشئ. دوی په کب لوړه بیه کېښوده او جورج د سفر خرڅ ټولې پیسې چې پاچا ورکړې وې دوی ته ورکړې. کب نیونکي خوشحاله شول، د زرین کب ورنه واخیست او په جهیل کې خوشې کړ. کب چې په اوبو کې غوپه وهلې وه یو څه مخکې سر له اوبو راحس کړ. جورج ته یې وویل که دې هر وخت په کار وم مادر یاد کړه، زه به ځان در ورسوم. کب له دې خبرې وروسته په اوبو کې غایب شو. وروسته بیا کب نیونکو جورج ته وویل ته چیرته روانې؟ ده ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ پسې غواړم چې زموږ د پاچا میرمن شي، خو نه پوهیږم چې چیرته به وي. کب نیونکو ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ د بله وري ماڼۍ د پاچا لور ده، چې هلته هورې په ټاپو کې د پلار پاچاهي ده. دا هر سهار سپېده چاود مهال خپل زرین ویښتان ږمنځوي چې پاس په آسمان کې د برېښنا غوندې رڼا پیدا کوي او لاندې اوبو ته د شفق غوندې رنګ وربخي. که غواړې ورشي موږ به دې په خپله بیړۍ کې ورسوو، ځکه تا راسره ډېر ښه وکړل. خو پام دې وي چې پاچا دولس لونې لري او په دوی کې د یوه د زرینو ویښتو څښتنه ده. جورج په ساحل کې کوش شو، بلوري ماڼۍ ته لاړ. پاچا یې له خپلې مدعا خبر کړ. پاچا ورته وویل زه حاضر یم چې لور مې ستاسې د پاچا میرمن شي، مګر درې شرطه به په درې ورځو کې پوره کوي. اوس لاړ شه دمه ونیسه، سبا به دې اول امتحان پیلیږي. جورج چې سبا دربار ته ورغی پاچا ورته وویل زما د زرینو ویښتو د لور یو مرغلین امیل پرې شوی دی. د مرغلرو دانیه د ماڼۍ د شا په لوی چمن کې خورې ورې دي. ته به لاړ شئ دا مرغلرې به ټولې نن تر ماښامه پورې راټولې کړې. جورج د ماڼۍ د شا چمن ته لاړ. خورا لوی و، یو سر او بل سر نه ښکارېدل. ګونډه یې ووهله او د مرغلرو لټونې پیل کړ. ساعتونه واوښتل، غرمه شوه، ماسپښین شو، خو جورج لا یوه مرغلره هم نه وه موندلې. سړه سا یې وایسته، په زړه کې ورتېر شول کاشکې هغه میږي را سره وای. میږي په شیبه نیمه پس راورسېدل او جورج ته یې وویل امر خدمت. جورج د مرغلرو ورته وویل هغوی په یوه ساعت کې مرغلرې راغونډې کړې او جورج یې په پیایلو شروع وکړه. ده د مرغلرو له پیایلو وروسته د امیل دواړه سرونه سره غوټه کول چې یو ګډ میږی راورسېد. آواز یې ورباندې وکړ ما 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 یې غوټه کوه، دا یوه مرغلره لا پاتې ده. دا میږی د اور په پیښه کې ژوبل شوی و او په همدې وجه به ورو ورو خوځېده. لمر لا نه و لوېدلی چې جورج مرغلین امیل پاچا ته ورکړ. پاچا مرغلری وشمیرلې او جورج ته وویل د نن په امتحان کې کامیاب شوې، سبا بیا راشه. په دویمه ورځ پاچا ورته وویل زما د زرینو ویښتو لور په جهیل کې لمبېدله، هورې یې په اوبو کې د سرو زرو ګوتې ورکه کړې ده، نن به هغه ومومې. جورج جهیل ته ځان ورسود او د اوبو په غاړه غاړه ډېر ښکته پورته شو. اوبه رونې خو ژورې وې، تل یې نه ښکارېده. نه پوهېده چې ګوتې به څنګه مومي. زرین کپ ور یاد شو. شېبه نیمه پسې زرین کپ ولید چې له اوبو یې سر راوچت کړی دی. ورته وایي څه غواړې؟ ده د ګوتې خبره ورته وکړه. زرین کپ وویل چې لږ مخکې یو کپ ولید چې زرینه ګوتې په خوله کې وه، زه به هغه ومومم او ګوتې به ورنه واخلم. ګوتې پیدا شوه. جورج دویم شرط هم وګټه. په دریم سهار پاچا جورج ته وویل که غواړې چې زما د زرینو ویښتو لور ستا د پاچا ښځه شي، نو هغې ته به د مرګ او ژوند اوبه پیدا کوي او همدا نن نن به یې مومي. جورج روان و خو نه پوهېده چې د مرګ او ژوند اوبه به چیرته پسې غواړي. لازان سره وویل که هغه کم کی کارغان دلی وی گوندی مرسته را سره کری وی. دغه وقت پاس پاسمان کی کاخ کاخ شو. وروی کتل کم کی کارغان را رسی دلی و. دوی جورج تا ده مرگ و جوند ده اوبو در اولو داد ور کرد او ساعت پس دواره ده اوبو لی و بوتل سره راستان شول. په دیو کې د مارګ او په بل کې د ژوند اوبه وي. جورج اوبه را واخیستې او په منډه را روان شو چې تر ماښام لمخه بلوري ماڼۍ ته ځان ورسوي. په لاره یې د دوو ونو ترمنځ د جولاګه کې جال ولید چې یو غوماشی پکې ایسار دی او جولاګه کې وینه سپیږي. جورج د مرګ د اوبو څو څاڅکي جولاګه کې ته وروښیندلې. جولاګه کې د وچې پاڼې غوندې لاندې راخته شوه. ساه یې وخته. بیا یې د ژوند د اوبو څاڅکي په مړه غوماشي وپاشلې. په هغې کې ساه وغړېده، وخوځېده. له جاله یې ځان راوایست، والوت او جورج ته وبونګېد. د زرینو ویښتو نجلۍ به د نورو خویندو په منځ کې زه در وپېژنم. مازدیګر و چې جورج په لوري ماڼۍ ته ورسېد او د مرګ او ژوند د اوبو بوتلونه یې د پاچا مخې ته کېښوده. پاچا ورته وویل په دې امتحان کې هم کامیاب شوې. او بیا جورج یو لوی تالار ته چې د لوی ګرد میز چارچاپېره دولس ښکلي پیغلې ناستې وې وروست. دوی ټولو د واورې غوندې سپین پوړني په سرونو وو، داسې چې د هېڅ یوې ویښته هم نه ښکارېده. پاچا ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ د خپلو خویندو په منځ کې ناسته ده، که دې وپېژندله نو د دې وړ یې چې خپل پاچا ته یې درسره بوزي، او که دې ونه پېژندله نجلۍ نه درکوم. د دولسو نجونو په منځ کې چې ویښته یې په پړونو کې پټ و، د زرینو ویښتو والا نه صحیح کېدله. په لوی تالار کې چوپه چوپتیا وه. د نصیب د معلومېدو شېبې وې. ساوې په سینو کې بندې وې. ټولو د جورج لاس ته کتل چې کوم نجلۍ ته به لاس نیسي. دغه وخت د غوماشې بونګا چوپتیا ماته کړه. غوماشې د جورج غوږ ته نږدې تاو را تاو شو او ورته وی ویل راپاڅه، د میز چارچاپېره وګرځه، کله چې د زرینو ویښتو نجلۍ ته ورسېدې زه به دې پوه کړم. دا هماغه غوماشی و چې جورج د ژوند اوبه ورباندې پاشلې وې. جورج ورو ورو ګامونه اخیستل او تر میز را تاوېده. غوماشی ورته وویل دا نه ده، دا نه ده، دا هم نه ده. او دا ده، همدا ده، مه تېرېږه. جورج پاچا ته وویل چې د زرینو ویښتو لور دې همدا ده. جورج نه و تیروتی. پاچا د شرطونو د پوره کولو مبارکي ورکړه او د زرین ویښتو نجلۍ پړونی له سره لرې کړ. په لوی تالار کې د مازدیګر د زیړي لمر غوندې رڼا خپره شوه چې سترګې برېښولې. د زرین ویښتو نجلۍ له جورج سره د بوډا پاچا وطن ته راغله. بوډا پاچا ډېر خوشحاله شو. مست واده یې جوړ کړ او جورج ته یې وویل ما نیت کړی و چې د سرغړونې په جزا کې به دې په کارخانو باندې خورم چې عذاب کوششی، خو اوس چې دی د زرینو ویښتو نجلۍ راوسته له سخت جزا تیریږم، یوازې امر کوم چې سردی په تبر له تنه بیل شي. د جورج له وژلو وروسته د زرینو ویښتو ناوې پاچا ته زارۍ وکړې چې د جورج مړی دی دې ته ورکړي. پاچا د هغې خبره په ځمکه ونه غورځوله. د جورج مړی ورکړ. د زرینو ویښتو ناوې د جورج سر د هغه له تنې سره وروست او بیا یې د ژوند اوبه ورباندې وشیندلې. جورج را ژوندی شو او نه یوازې را ژوندی بلکې زلمی هم شو. پاچا چې دا حال ولید د زلمیتوب آرزو یې وکړه او د خپل سر د غوڅولو او بیا ژوندي کېدلو امر یې وکړ. د پاچا سر غوڅ شو، خو څرنګه چې درباریانو په تنې پورې سم نه و نښلولی د ژوند اوبه یې ورباندې ټولې ختم کړې او را ژوندی نه کړ. درباریان چې د بوډا پاچا له ژوندي کېدو نه هیلي شول د بل پاچا د ټاکلو اراده یې وکړه. له ډېرو مشورو وروسته یې جورج د خپل پاچا په حیث ومانه، ځکه دومره هوښیار سړی به بل څوک و چې آن د ژویو په ژبه پوهېده. د زرینو ویښتو نجلۍ د جورج ملکه شوه.
درنو اوریدونکو، په تیر باس کې ښاغلی نصیر احمد احمدی راته ویلي وو چې د لنډې کیسې د لیکلو لپاره یوه خاکه ضرور ده، باید تلوسه تر پایه وپالو او کرکټرونه مو باید ژوندي وي. د نن په باس کې د کیسې د پایل، منځ، پای، تلوسې او غوټې په باره کې راته غږېدلی. د باس د اوریدلو بلنه درکوم. احمدی صاحب، د کیسې په حیثه کې یو څه چې ډېر مشهور شوی دی او تقریبا هر څوک پی پویږي. اوس هغه دا خبره ده چې وایي کیسه پایل لري، منځ لري او پای لري. له دې نه علاوه نور څه دي چې په کیسه کې مهم دي؟ دا درې خو دي.
دا درې خو دي: کیسه پای لري، منځ لري او پای لري. په دې اړه باندې به لږ تشریحات ورکړو. پایلې په دې معنی باندې چې په پایل کې باید یو غوټه موږ راوړو. مثلا که چیرې وه جنایي کیسه لیکو، یو څارنوال هغه تلیفون ورته راځي، خبریږي چې فلاني ځای کې قتل شوی، راځي او هېڅ هلته ثبوت هم نشته د قاتل. دا یوه تلوسه پیدا شوه. دا د کیسې پایل ده، د کیسې منځ. د کیسې هغه منځ ده چې د څارنوال باید د کیسې په منځ کې تحقیق وکړي، په قاتل پسې وګرځي، شواهد پیدا کړي او هغه خپلې پوښتنې چې د قاتل پیدا کولو کې ده سره پیدا شوی دی هغه باید ویوه ځواب شي. پای هغه ده چې قاتل پیدا شو یا نس پیدا. دا په یو مثال کې ما واضح کړم. بله خبره ده څنګه چې کیسه باید څه شیان ولري، کوم خصوصیات ولري. په کیسه کې غوټه ډېره مهمه ده. که غوټه نه وي ما په نظر باندې کیسه نه ده. دا داسې راتلی شي لکه یو داسې یو مثال ورکولی شم لکه ولاړې اوبه، یعنې بې خونده به وي. چې غوټه نه وي یا موانع نه وي نو کیسې ته به څنګه بانه پیدا کوي، هغه تلوسه به څنګه ایجادوي. دغه د کیسې موضوع باید غوټه ولري. لکه څنګه چې په تېر باس کې وویل، وروسته بیا دغې غوټې لپاره باید لیکوال فکر وکړي چې څومره کرکټرونه دغه موضوع یا دغه موضوع لپاره، د موضوع د سپړلو لپاره، د کیسې د اوږدولو لپاره پکار دي. کرکټرونه باید ډېر نه وي. کرکټرونه باید دومره وي چې هماغه غوټه په سپړلو کې، یعنی له هغو سره مناسبت ولري. اضافه کرکټر باید نه وي. ځکه چې په لنډه کیسه کې یو ناول دی، یو لنډه کیسه ده. ناول کې معمولا کرکټرونه ډېر وي، خو لنډه کیسه کم کرکټرونه غواړي. نور هماغه د کیسې تلوسه ده، د کیسې جریان ده او د کیسې پای ده.
احمدي صاحب، خپله دغه غوټه د کیسې په پایل کې ښه ده، د کیسې په منځ کې ښه ده؟ حتمي ده چې باید د کیسې په پایل کې، اکثره وخت داسې د کیسه لیکوال وایي چې په پایل کې هغه محیط او هغه ساحه او هغه ځای باید معرفي سي، بیا له هغه وروسته باید غوټه رامنځته سي. تاسو په نظر د غوټې موقعیت په کیسه کې په پایل کې ښه ده که په منځ کې؟
نه، داسې اوس پخواني نکلونه دي، پخواني کیسې دي. لکه څنګه ستاسو ولول به دغه موقعیت معلومېده، مکان و زمان معلومېده، لیکوال به غوښتل چې کرکټرونه معرفي کړي لوستونکو ته. وروسته دغه بیا ورو ورو د غوټې یا د موانع خواته ورتلل، غوټه پیدا کېده او وروسته دغه بیا ورو ورو دا غوټه خلاصېده. خو اوسنۍ نه یوازې په پښتو ادبیاتو کې، بلکې ځینې نورې کیسې چې ما نړیوال ادبیاتو لوستې دي، ژباړل شوې کیسې چې مې لوستې دي، هغوی اوس دې اړخ ته ډېر پام کوي چې غوټه یا موانع د کیسې په پایل کې راولي. مثلا بیرته به هغه پخواني مثال ته راوګرځو. د کیسې په پایل کې قتل شوی ده، څارنوال راغلی ده، هېڅ ثبوت هم نشته. دلته یو غوټه پیدا شوه. دغه قتل، د قاتل د پیدا کولو موضوع دا خپله یوه غوټه ده. وروسته بیا دوی څه کوي دغه موضوع کې؟ اول یې غوټه وتړله، غوټه یې کېښوده. وروسته بیا دوی هماغه تشریحات ورکوي، کرکټرونه معرف کوي، هماغه مکان معرف کوي، خو هغه غوټه ګوره په خپل ځای باندې پاته ده. بیا کیسه همدغه تر پای پورې رسېږي. قاتل به یا ونیول سي یا به ونه نیول سي. زه چې خپله کومه کیسه لیکم، معمولا غوټه یا موانع د کیسې په پایل کې راوړم. دا خپله تلوسه ایجادوي. هغه کیسې زما په نظر باندې د لوستونکو زړه وایي چې وار له واره کوم کشش ونه لري، کومه تلوسه ونه لري. او که غوټه موږ د کیسې په پایل کې راولو، طبیعي خبره ده تلوسه پیدا کوي.
احمدي صاحب، له دې سره تړلی بل بحث خو د تلوسې ده. د تلوسې د ایجاد لپاره هغه تخنیکونه څه دي؟ فرضاً څنګه کولای شو چې په یوه کیسه کې تلوسه رامنځته کړو او دغه تلوسه بیا تر هغه وروستۍ شېبې پورې وپالو؟ یعنی هغه عمده تخنیکونه چې ستاسو په خیال څه دي؟
د ما په نظر باندې بیا هماغه غوټه ته راځو. کله چې غوټه راغله د کیسې پیل کې او د لوستونکو په ذهن کې پوښتنې راولاړې شوې، طبیعي خبره ده چې لوستونکی به دغه کیسه تر پای بیایي. مخکې مثال ورکړه، د قتل موضوع ده، جنایي پولیس ته راغلی ده، دی خپله هم نه پوهېږي، لوستونکي هم نه پوهېږي دغه قاتل څوک ده. دلته د لوستونکي په ذهن کې څو پوښتنې راولاړېږي: قاتل څوک ده؟ ولې وژل شوی؟ څنګه وژل شوی؟ چا وژلی؟ یا څه خاطر یې وژلی؟ یا کېدای شي نورې پوښتنې، دا څلور پنځه خو ما یاد کړې. هغه لوستونکی مجبوره ده چې د خپل پښتنو د جواب لپاره تر پای دغه کیسه ولولي. دا بیا د لیکوال په مهارت پورې اړه لري چې دغه پښتنې په څه ترتیب پورې حل کړي. هغه کسان زما په نظر باندې تر ټولو بهتره دا ده چې دغه پښتنې یوه یوه حل شي، یعنی ورو ورو دغه د قاتل په موندلو پسې لټون وسي. هغه اورېدونکي لوستونکي باید دغسې احساس وکړي، یعنې دوی هم باید دغه د هغه څوک چې دغه دوسیه څیړي له هغوی سره ملګري. خو هغه عمومي غوټه، هغه عمومي پوښتنه باید پای ته پرېږدي. حتی تکړه لیکوالان داسې کوي چې په پایل کې هم تلوسه ایجاد کړه، وروسته بیا نورې تلوسې پکې پیدا کوي. مثال دی خبرې که همدغه مثال راوړم، وروسته بیا دغه څارنوال له نورو مشکلاتو سره مخامخ کوي. دا خپله پوښتنه پیدا کوي. که فرضاً یوه پوښتنه حل سي، بله پوښتنه راولاړوي، هغه پای ته د لوستونکو تلوسه لا پسې ډېریږي. نو هغه اخري غوټه چې ده یا هغه اخري تلوسه چې ده، هغه پای کې سپړل کېږي. او کله چې تلوسه ختمه سوه، طبیعي خبره ده چې کیسه هم ختمه سوه.
یو بل بس چې کېږي د کیسو په حصه کې دغه تلوسه ده، او ځینې دا تلوسه بیا په تصادفونو باندې ختمه کړي. دا بیا یو رقم ده، هغه څوک چې کیسه لولي هغه بیا داسې خوند نه سي ځینې اخیستلی. یو مثال مې یو وخت چېرته لوستی، ووایي سړی ده دا بوټي کوي په دې لاره کې ونې منې د یو ځنګل ده، داسې دا په مخه ورځي، دلته بیا وایي زمری په مخه ورځي، دی وایي منډه واخلي ونې ته وخیځي. نو دلته دا د تلوسه وایي ایجاد شوه، اوس وایي په لیکوال پورې تړلې ده چې دغه زمری او دغه سړی چې ونې ته ختلی ده، دا به دوی څنګه به دا غوټه دی پرانیزي. وایي تکړه لیکوال منطقي لاره ورته پیدا کوي، او کمزوری لیکوال نو بیا منتظرې بیا به وریز راځي، او بیا په دې ونه باندې یو تندر لګېږي، او بیا مرای به له منځه ځي، او بیا به ونه به رالویږي، او دا سړی به دغه کېږي راکته کېږي. کله کله دا تلوسې ایجاد سي او پایله یې داسې، دا بیا منطقي هم نه وي او په سړي ښه هم نه لګېږي، او داسې لکه څوک چې په چا د ناپوه ګمان کوي. کله کله په کیسو کې داسې ستونزه هم وي. د تلوسو د منطقي حل لپاره څه کول پکار دی چې هم د لوستونکي زړه ته ولویږي، او هم په چا داسې ګمان ونه سي؟
زه ډېر ووړ وم د نولسو کلو. یو ورځ پلار راغی، د هغې یو ملګری و، هغه ایران پاته و، موږ ته یې کیسه وکړه. وایي زما یو ملګری و هلته، وایي موږ مېلمانه و، وایي یادم چیغې سوې میکرویانو کې، د هغه کوچنی ماشوم و، دود روز یا څلورو کلو داسې، هغه له څلورم کله پنځم منزله د میکرویانو دا لوېدلی و، لاندې لوېدلی و، او یوازې ژړلی و، یو څه نه ورباندې سوي. ګوره دا یو تصادف ده، دا شاید په زرو کسانو کې یو هم دغسې، یعنې تصادف شته، دا په واقعي ژوند کې شته، دا واقعي خبره ده. ګوره کله کله به دغسې څه وي چې مثلا په ښار یا بازار کې ګرځې، ناڅاپه د یو ملګري هغه څیره په ذهن کې راګرځېدلی، او هغه به لیدلی وروسته له دوو کلو درو کلو اتفاقي به لیدلی. اتفاق شته په ژوند کې. خو په قصه کې بیا دغه لکه څنګه ستاسو وویل، دغسې اتفاقي دغسې تصادف لوستونکي نه خوښوي، لوستونکي په منطق پسې ګرځي. که ته غواړې چې په کیسه کې یو څو قهرمان کې، که ته غواړې چې په کیسه کې یو لس کلن ماشوم یو شل کلن ځوان ته په غېږه ورولې، او داسې وشی چې دغه لس کلن ماشوم دغه شل کلن ځوان پورته کوله ځمکې وویست، دا طبیعي نه ښکاري. خو که ته دغسې منطق ورته جوړوې چې دغسې لس کلن ماشوم دوه کاله نورم د پهلوانۍ کلب ته لاړ، زحمت یې وویست، زیار یې وویست،
او هغه بل بیا په دې وخت کې ناروغه سو، مریض سو، ډېر په بده،
هغه خپل تمرین ته دوام ورنه، او که بیا یې پورته کړې له ځمکې وویني، دا یو منطق ده، ځکه چې یو منطق دې ورته جوړ کړه. نو تاسو په خبرو په تایید سره د کیسې هره برخه منطق ته ضرورت لري. لوستونکی باید داسې پوه نه سي چې نه، د کیسې دا برخه له منطق لري خبره ده،
او یا ته غولایې
ته یې غلطه یې. نو منطق په کیسه کې واقعا ډېر ضرور ده.
احمدي صاحب، خلاصه د دې بحث کړه ته وایست چې خپل دغه تلوسه څنګه رامنځته کولای شو، څنګه ایجادولای شو؟
زما په نظر باندې درې څلور لارې دي تلوسې لپاره. ما مخکې وویل هغه کیسه چې له پایله تلوسه ونه لري، په منځ کې تلوسه ونه لري، او حتی تر پایه پورې تلوسه ونه ساتل سي، لوستونکی نا امیده کېږي، هغه نه لولي. ګوره موږ تاسې په عادي ژوند کې په مثلا زیاتره هغه خبرې، مثلا یو څوک ده په یو چا باندې زیری کوي، یا شه زیرای یا خدای نخواسته بد زیرای. مثال ورته وای سي یو دیو څوک پټی کار کوي یو دی قاند یو بل څوک راځي ورته وای سي زوی دی خدای نخواسته مرس ګوره اوله خبره دی مرګ کوي یار وروسته بیا دی قان شاید فکر وکړي چې ولي په څه خاطر هغه خو ستار له روغ جوړ همداسې په کیسه کې هم هر هغه څه چې مثلا د لوستونکو په ذهن کې پوښتنې راولاړې کړي که هغه موږ پیل کړې راړو طبیعي خبره داسې کیسه تلوسه پیدا کوي او لوستونکي تر پایه پورې لولي. کیسه موږ نه یوازې داسې مثلا دغسې یو هغه څه چې پوښتنې راولاړې دا په څو اړخونو باندې څو رقمونو باندې موږ راوستلی شو. مثال د خبرې د کیسې په پیل کې دوه متضاد نظرونه راوستلی شو. یو نفر وایي چې ته د دې غره څوکې ته نشې ختلی، بل ورته وایي چې شار ته لم زه ختلی شو. همدغه دوه جملې دوه ډیالوګ دوه نفرو همدغه دوه جملې لوستونکي ته یوه تلوسه پرېښودلی شي چې ای دغه نفر به د غره ته څوکې ته وخیزي که به ونه خیزي، ځکه چې یو شکې ده چې نشې ختلی، خدای وایي زه ختلی شم. یا فرضاً کیسه د کیسې تلوسه هم هغه پیلې په تصویر باندې په موږ هغه کولی شو، په یوه حادثه باندې، په یوه پېښه باندې، په یو تصویر باندې. مثال نجلۍ وه منډې یې وهلې، ټکرای په غاړه کې پروت و او په منډه کې به یې وارخطا شاته وکتل. که کیسه همدغسې پیل شي بیا هم هغه لوستونکی له ځان سره وایي څه کیسه ده، دا نجلۍ ولې منډې وهي، ولې داسې په بد حال ده. یا بله خبره دا ده چې کیسه موږ یوازې په یوه پوښتنه باندې هم تلوسه ورکولی شو. یو څوک راځي مثلا یو چاته وایي چې ته کوژده مه کوه، ځکه چې ته اته لکه ولور نه سي پوره کولی. بس همدغه یوه خبره. خو هغه بل ورته وایي چې نه، زه فلانۍ نجلۍ سره واده کوم، زه دا کوژده کوم. همدغسې مختلف لارې دي د کیسې تلوسې لپاره چې موږ یې کارولی شو.
یعنې هر هغه څه چې د لوستونکي په ذهن کې پوښتنې راولاړې کړي، په دغسې یو څه پیلول او د کیسې تر پایه په منطقي ډول د هغه پالل دغه تلوسه ده او تلوسه ایجادولی شي. یعنې د داسې یوې موضوع ته راکول، د داسې یوې پوښتنې یا تصویر متضاد نظرونه دغه چې د کیسې په پیل کې راسي او په منطقي ډول تر پایه وپالل شي، دغه تلوسه ایجادوي او تلوسه پکې پالل کېږي په کیسه کې.
او کیسه به تر پایه ته لوستونکو باندې لولي.
ډېر زیاته مننه کوم
تاسو هم ډېره مننه.
زما د زړه د ګل بدن ګلابا، دستر گو تورا دا وطن گلابا، دستر گو تورا دا وطن گلابا، دا اور پلونو دا گلشن گلابا، دا جہان کھلی دل کے شاد نظر یارا، دستر گو تورا دا سرسر یارا، پخندا سے یا پخنداو سے زما دزڑ دبن بلبلا نغم گر یارا، زما دزڑ دبن بلبلا نغم گر یارا، دستر کتورا دزڑ سار یارا، پخنداو سے یا پخنداو سے جانانا، دسہرا رنگ دس پرلی جانانا، دسہرا رنگ دس پرلی جانانا، بجن میانا لے بنی جانانا، دخیال دشتوں میں گل گل کر ستم کر یارا، دستر گو تورا دزڑ سار یارا، پخنداو سے یا پخنداو سے زما دزڑ دبن بلبلا نغم گر یارا، زما دزڑ دبن بلبلا نغم گر یارا، دستر گو تورا دزڑ سار یارا، پخنداو سے یا پخنداو سے ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ جن پمخ دا بہارونو چپے دغرونو غاڑے د سندونو چپے دغرونو غاڑے د سندونو چپے تدوا میانو ارمانونو چپے تکمل بغواڑے د ارمان د غسند ریارا دستر گتورا دا چوسارا یارا پخنداؤ سے یا پخنداؤ